درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په ديارلسو ولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورشتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. په خبر پانه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 500 تر 100 ملي متر پورې اټکل شوې ده. تیره میاشت شدیدو ورشتونو او سیلونو له کبله په ننګرهار او کندړ ولایتونو کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د بی پولي خبریالانو ټولنه آر اس اف د طالبانو له بنده د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوه ونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د آر اس اف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په بیان کې راغلي انصاری په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبو د خپرولو په خاطر نیول شوی دی. د سازمان همداراز ویلي د دې خبریال په پټه نیول د منلو نه دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د افغانانو په ګډون څه باندې 40,000 کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنځشنبه د یو ریپورټر پر ویپاڼه خپور شوی ویل شوي د شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت 0.5% کم دی. د 2023 کال په جولای کې 80,002 کسانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي لا هم افغانان، سوریاوال او د ویزی ویلا وګړي د پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډلبه نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پای لوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پای لوبه بعد کابل په وخت ماسپښین په یو نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ وي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په 6 بجې پیل شي. افغانستان چې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره په یو ګروپ کې دوه مسابقې وګټلې او یو وبایلله. تمره د دې سیالیو پای لوبه د لړم په 6 د یک شنبه په ورځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډله له کمبودیا سره د سیالۍ ډګر ته وسی. دا سیالۍ د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالۍ په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر 4:30 بجې د کمبودیا په پنوم پنګ ښار کې کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزی سیمه کې پر یو شوځي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې ولس کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي بې ځای شګو په دې شوځي کې پناه اخیستې و. دا بریټ په داسې حال کې شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي اسرائیل د حماس د ځپلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی او په راتلونکو ورځو کې به د اوربند او د برمته شویو اسرائیلانو د خلاصون خبري بیا پیل کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د روغتون د چارواکو په قول ویلي په دې بریټ کې 40 کسان ټپیان شوي او په وشل شویو کسانو کې له 400 تر 300 کلونو ماشومان او درې ښځې هم شامل دي. اسرائیلي ځواکونو د شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په دې بریټ کې د حماس وسلوال په نشه کړی دي. زمو شخل اوسادي رادیو اورید. اروپایي ټولنه وایي د روغتیایي خدماتو د کموالي له کبله په هرو دو ساعتونو کې یو افغان مور له ژونده بې برخې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې 3,000 کسان په شدید نس ناستي مړه شوي. ډاکټرانه د مخنیوي لپاره سپارښتنه کوي
نس ناستي د مخنیوي په خاطر باندې کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره باید پریمینځو.
د ژوندۍ سارو پر تصویر د طالبانو د بشر له بندي سره سره ګنشمیر طالب چارواکي خپلې ویډیوګانې او عکسونه خبروي. د کونړ اوسیدونکو وای د غړو حجرو د لارلو دوت لمنځت لاله
او حجره یوازې د لپاره نه و چې میلمه پکې کینی او پاتې یو خوري وسکي حجره د ادب زنګو و هر غزان یو هلک
په هرات کې د روغتیایي کارکونکو او ډاکټرانو اعتصاب پرون هم دوام وکړ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ شخل ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د پانی پټه د ازادي رادیو ډاٹ کام اروپای ټولنه وای په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کمښت کبل په هرو دو ساعتونو کې یو مور ژوند له لاسه ورکوي. د ټولنې ویلې په افغانستان کې نیوي سلنه شزي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري. اروپای ټولنې دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې تازه د افغانستان له روغتیايي سکتور سره د سباندې 10 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده. د دې موضوع جزئیات فريده سیال وړاندې کوي.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د برابرولو په برخه کې د سباندې 10 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده. د ټولنې پرون پنځشنبه د اکتوبر 24مه په یوې خبر پاڼه کې ویلي د دې مرستې 14 میلیون یورو به د روغتیا نړیوال سازمان او 15 میلیون به د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق لاري په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو د ماشوم د زیګون او د مور او ماشوم د روغتیا او لویانو ته د روغتیا خدماتو د برابرولو په برخه کې ولګول شي. د ټولنې وړاندې ویلي په افغانستان کې روغتیا خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله په هر دوه ساعتونو کې و مور مري چې په نړۍ کې د ماشوم د زیګون پر حال د مایندو د مړینی تر ټولو لوړه کچه ده. د دې ټولنې په خبره په افغانستان کې نوې سلنه خزي روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د اروپای ټولنې په ټکو 25 سلنه افغانان په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي چرته چې روغتي خدماتو نشته. اروپای ټولنه د امرستي داسې محل اعلانوي چې ګڼ عام افغانان هم په خپل سیمو کې په ځانګړي توګه له خارونو لري پرتو سیمو کې د روغتي خدماتو لنشټوالي یا کموالي شکایت کوي. د اورزګان د چرچینو ولسوالۍ اوسیدونکو شفیق الله زاده رډیو ته ویلي
زموږ د ولسوالۍ په مرکز کې هیڅ یو کوچنک یا غټ کلینیک وجود نه لري. زموږ خلک د روغتي خدماتو څخه به برخه پاتې دي.
د خوست ولایت د صبرې ولسوالۍ اوسیدونکو د ورخان وای سربېره پر دې چې په روغتونونو او کلینیکونو کې روغتي خدماتو نشته دا هم په لوړه بیه خرڅيږي.
موږ دا غوړو چې شپخانه زپزې جوړ شي او د دې ست چې مریض رسیږي په دې حالت تر رسیدلې وی چې بيسای لاس لوي کې په خپل بسات کې اغل رو شپخانه هغه نشته نه تدوي کېدو نه ډاکټرون کې دي.
اروپای ټولنه وړاندې وای په افغانستان کې 50 سلنه مړینه د غیر ساري ناروغي او له هغې ډلې د زړه ناروغي سرطان شکر سټروک او د سګوګ د مهاله ناروغي او لامل ده چې د دې شمیر سمینیمایي خزي جوړوي. خو آیا په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او د تداوی لپاره معیاري روغتونونه نشته او د نوې مرستې پر روغتي خدماتو ته لاسرسي اسانه کړی؟ پاتر جمهوریت کې د امروختي وزارت د غیر ساري ناروغي او د کنټرول د برخې مشر سید حبیب اروال په دې اړه وایي
په یوه چې په ټوله دنیا کې نه یوازې په افغانستان کې د 15 سرویختو نه تر 50 سلنه پورې د مړینی سبب د غیر ساري ناروغي کیږي. نو په افغانستان کې په دې اړه متاسفانه حتی د سرطانونو د درمل پیسې کې هم یو خاص روغتون موجود نه دی. نو په دې برخه کې د دې کومکونه کوم اثر استفاده وشي ګټور استفاده وشي ډیر بخې نه په تجارتي شکل.
د اروپای ټولنې په خبره پر روغتي سکتور کې د مالی سرچینو او د روغتي متخصصینو کمښت د افغانستان روغتي سیستم تر فشار لاندې راوستي چې لکه بلې روغتي خدماتونه کم شوي او کیفیت یې راټیټ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیر میاشت په راپور کې له افغانانو سره د مرستو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو د بودیجې کم د ژغورنې حیاتي پروګرامونه اغیزمن کړي او اساسي خدماتونه کم کړي دي. د چاپ خبره د بودیجې د کمښت لکبلې لا یو سولاتیا ډیر ثابت او ګرځنده روغتي مرکزونه چې نږدې 3 میلیون خلکو ته خدماتونه وړاندې کول تړلې دي. او چا وړاندې ویلي د روغتي او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو لګوخ سره مخ دی.
بیا هم د روغتیا په ارتباط د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د روان میلادي کال پایله 3000 کسان په افغانستان کې د شدید اوبیز نسناست او د بدن د اوبو د کمښت له امله مړ شوی دی. د سازمان د پنځشنبه پر ورځ خپل راپور کې ویلي چې په دې موده کې 1,500 له 50 کلونو کم عمر ماشومان او ښځې په دې ناروغي اخته شوی دي. نور حال په دې راپور کې
ڈبلیو ایچ او په دې راپور کې چې د پینشن می په ورځ د اکتوبر په 24 مخبور شوی ویلی چې د ټولو ناروغانو لړلې ل 50 سلنه زیات د 50 کلونو څخه کم عمر ماشومان دی او نږدې 50 سلنه نور انجونې او خزیدی. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې د غشان زیاته کړې چې یوازې 13 اونۍ دیو مړینې په ګډون نږدې 1500 د شدید اوبیز نسناستي او د بدن د اوبو د کمښت پیښې ثبت شوې دي چې دا د تیرې اونۍ په پرتله د دې ناروغۍ په پیښو کې کموالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په هرو 10,000 کسانو کې د دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په پکتیا او له هغې وروسته په نیمروز، لوګر او کابل کې ثبت شوې دي. ډاکټران وایي چې شدید اوبیز نسناستی د ناروغ د بدن اوبه کموي او په ځینو مواردو کې آن د انسان د مړینې لامل کیږي. ډاکټر عمران الکوزی چې د ماشومانو متخصص دی په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل.
دغه سالات چې دی یو هاد نسناستی ده چې د دیوریشن یا هغه وخت و زمان تر 2 هفته پورې ورسیږي دې ته موږ هاد نسناستی یا هاد سالات وایو. او د سالاتو یا نسناستی د مخنیوي په خاطر باندې پاک او صحي اوبو ته لاسرسی ولرو. دوهم، ډیر باید کوم بوتات اوسو کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاک اوبو صابون سره باید پریمینځو. دې تر څنګ خپله باندې د پخلنځي نظافت باید مراعات کړو.
ډاکټر فرید الله عمری بیا چې د ساري ناروغي متخصص دی وایي چې د دې ناروغي د پیدا کېدو لاملونه د شخصي حفظ الصحې نه مراعاتول، د تاریخ تیرو خوړو خوړل، د ناپاکو اوبو استعمال، لاسونه په سمه توګه نه مینځل او د نه مینځل شویو سبزیجاتو او میوو کارول دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د اوبیز نسناستی په ناروغۍ د 10,000 کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې په وروستیو کلونو کې ډیری بېوزله کورنۍ چې په خپله یا ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې توان نه لري او په ډیرو مواردو کې یې د کورنۍ غړي د ناروغیو له امله مړه شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خبرولو د طالبانو د بشرتابه له بندي سره سره لا هم د دوی د حکومت ډیری جګپوري چارواکي خپل فعالیتونه او بریاوي په تصویري او ویډیوي بڼه په خپلو ویبپاڼو کې خبروي. پرون پنځشنبه د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د زیربنایي پروژو په اړه تفصیلي ویډیوي مستند خپور کړ. د کورونا او دفاع وزارتونو یې هم خپل فعالیتونه خبره کړي. خو د لوړو زده کړو، امر بالمعروف او د عدلی وزارتونو هم د راسته کندهار د والی دفتر او ځین نورو ادارو له تیرو څو ورځو راهیسی لخپلو ویپانو ټولی ویډیوګانی او د ژوندیو موجوداتو تصویرونه لري کړی دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون په ځانګړي ډول په دغه قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خبرولو موضوع ظاهرا دوی په دوه برخو ویشل او دوی ترمنځ اختلافي ټکی ګڼل کیږي. د طالبانو د مشرتابه لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اگست میاشتې په 3 نافذ شو، په 18 ماده کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خبرولو بندیز لګول شوی دی. کسام شاوخوا دوه ونې وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویلي په ځین ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په اړه د امر بالمعروف قانون پلي کول پیل کړي. خود دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په ګډون بیلابیلو بنسټونو همدانن او پرون خپل فعالیتونه په انزوریز او ویډیوي بڼه خپره کړي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پنځشنبه د اکتوبر 24 د زیربنایي پروژو په اړه مستند خپور کړی چې ښکاره پکې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر بیلابیلو ویډیوګانې راټولې شوې دي. د دغه ادارې په ویبپاڼه کې د غشان له سالنګونو د ملا برادر او ګڼو نورو طالب چارواکو د لیدنې ویډیوي راپور هم پرون خپور شوی دی. د طالبانو د کورنۍ او دفاع وزارتونو او د دوی یو شمېر نورو بنسټونو هم خپل فعالیتونه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپاره کړي چې د ژوندیو موجوداتو تصویرونه پکې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د امر بالمعروف او عدلي وزارتونو او د کندهار د والی دفتر بیا په وروستیو 4 ورځو کې له خپلو ټولنیزو پاڼو د ژوندیو موجوداتو ټول انځورونه ویډیوګانې لري کړي دي. د طالبانو د حکومت د یادو ادارو مسؤلین تر ډیره د طالبانو مشر ته نږدې کسان بلل کیږي. د سیاسي چارو کارپوه احمد طارق فرهادی په دې باور دی چې طالبان د دې موضوع په اړه مختلف لید لوري لري.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر بسته بودن
اوس په افغانستان کې فقر بی وزلی د جنو په وړاندې د خوانځي او د دروازو بندول او روغتي ډول ډول سنځي لوی ننګونې دي. خو په کندهار کې طالبانو مشرتابه په دا ډول فرمانونو د خېچې دوی هیڅ د خلکو سنځي نه درکوي. په دوی کې ځینې کسان شته چې مسایل درکوي خو زه فکر کوم په دا ډول دوام نشي پیدا کولای.
د کابل او بلخ دوه تن اوسیدونکو چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل اینوم پر راپور کې واخیستل شي بیا د یو بام او دوه هوا خبرې کوي. دوی وایي
ادا ډیر د تاسف ځای دی او ډیر د افسوس ځای دی. دا خپل یو خپل د خلک خپل کار کې واکسونه اخلي ویدوګانې د فیسبوک ته او د سوشل میډیا ته شیر کوي او نور خلک نه پرېږدي چې دا یو قایق یو ځل چې باندې شوی دی دا کار وکړي.
څو ورځې کېږي دا فرمانونه اورم چې په تصویري او واکسونو باندې امارات اسلامی بندیز لگواله ده. جالب ایده ده چی دوی پخپلا کمو کنفرانسونو تا کمو رسمی سفرونو تا و دفترونو که دوی پخپلا در ویدیوگان یا واکسونو استعمالوی دوی باید پزانم پخپل زان بادیم ها عملی که
دا چې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په اړه په ځانګړي توګه په اسلامي متونو کې څه ویل شوی دی په اړه په کابل کې یو دینی عالم چې دا هم نغواړي د موضوع د حساسیت لامل اینوم پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وایي
تصویر او عکس کې فرق شته دی. به دغه تصویر چې مثلا دغه ښکاری لکه عکس دا به تصویر نه دا به عکس دی نو په دې خاطر باندې دی د جایز قائل دی. ټول مسلمانان هم دغه استفاده کوي د تلویزیونونو د شینو حتی د موبایلونو باندې. هغه کله چې مسله عامه شي نو دغه حکم عملیاتونه څه تخفیف پیدا کوي.
د دغه دینی علم په خبره کته هم د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو ویډیو کارول د اسلامي علماو ترمنځ اختلافي بحث دی خو د ضرورت پر مهال ترې استفاده روا بلل شوې ده. د یادونې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په تخار، میدان وردګو، لغمان، خوست، کندهار، ننګرهار او بادغیس کې طالب چارواکو افغان خبریالان د دوی لغونډو د عکس او ویډیو لا اخیستلو منه کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو دغه اقدام غندلی او دا یې د بیان ازادۍ له اصولو سرغړونه بللې ده.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادۍ رادیو واوري.
د سلګونو ډاکټرانو او روغتیاي کارکونکو کاري اعتصاب چې د هرات ولایت په یوشمیر روغتونونو او کلینیکونو کې روان دی پرونې درېمه و. د دې ولایت یوشمیر اوسیدونکو وایي د دې اعتصاب له امله د روغتیاي خدماتو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې ولایت اوسیدونکو له طالبانو او اړوندو بنسټونو غواړي چې د ډاکټرانو او روغتیاي کارکونکو معاشونه ورکړي څو حقوق خپل اعتصاب پای ته ورسوي. نور حال د ابدي سپوږمې پر راپور کې
په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د سلګونو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو کاری اعتصاب درې ورځې نه شو. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د دې اعتصاب لامل په کلینیکونو او روغتونونو کې د روغتیايي کادرونو له کموالي سره مخامخ دي او دا مرکزونه د عامه روغتیايي خدماتو له وړاندې کولو ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د وضعیت ناروغان اندېښمن کړي دي ځکه په خبره یې دغه مرکزونه یوازې هغه ناروغان مني چې روغتیايي حالت یې نازک وي. فیروز چې د هرات د جبرائیل خارګوټي یو اوسیدونکی دی د پینشن مې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پرون یې ستونې درد کاوه. هر کلینیک ته چې تللی روغتیايي خدماتونه یې نه دي ترلاسه کړي. بل اخره ارشوي چې شخصي روغتون ته ولاړ شي.
هله دا ډاکټرانو ته معاش ورکړي چې بیرته کارونو ته ستانه سي. موږ د دې توان نه لرو چې د خصوصي روغتونونو لګښتونه پرې کړو.
حسیب چې د هرات یو بل اوسیدونکو دی ازادي رادیو ته وویل
ما باید درک وکونیم کارمندای سی ما را
موږ باید روغتیايي کارکونکو درک کړو. هغوی په سختو شرایطو کې کار کړی او خدمتونه یې وړاندې کړي دي. دوی په حق دي که کار ونه کړي او اعتصاب وکړي دا هم نه کیږي ځکه د ټولنې یو اساسي اړتیا د روغتیايي خدمتونو وړاندې کول دي. خلکو ته باید خدمتونه وړاندې شي.
باید به اونا خدمات ارائه شوه.
په همدې حال کې یو شمېر ډاکټران او روغتیايي کارکونکي وایي چې دوی آن د موټر د کرایې پیسې نه لري چې کار ځای ته ولاړ شي او دا چې د تیرو څلورو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې ډېرې دي کاري اعتصاب یې کړی دی. یو له اعتصاب کوونکو څخه ډاکټر حبیب یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مدت 4 ماه
څلور میاشتې کیږي چې مونږ صبر کړی دی. له بده مرغه چې مونږ ته هیڅ موثق خبر نه دی رسیدلی. مونږ مجبور شو چې د کلینیکونو دروازې د خلکو پر مخ وتړو.
خو په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفي ازادي راډیو پښتنو ته په ځواب کې وویل
د ولایت مقام په لارښوونه پرون د یونیسف دفتر لخوا ډاډ ورکول سو چې معاشونه به ورکړل سي. دا موضوع کلینیکونو ته هم ابلاغ سوې ده. اوس مهال ټول بیرته خپلو کارونو ته ستانه سوي او په هیڅ روغتیایي مرکز کې خدمتونه نه دي ځنډول سوي.
هغه څه چې اعتصاب کوونکي ډاکټران یې ردوي، دوی وایي چې د طالبانو حکومت ورته ګواښ کړی چې باید کارونو ته ستانه شي، خو دوی بیا هم ټینګار کوي چې طالبان یې په زور کارونو ته نشي ستنولی. ویل کیږي چې اوس مهال یوازې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو عاجلې څانګې فعالې دي، خو روغتیایي کارکوونکي ګواښ کوي که یې ماشونه ورنه کړل شي دغه څانګې به هم وتړي. د هرات ولایت د ډاکټرانو ټولنې یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ماشونو د نه ورکولو له امله د 114 روغتیایي مرکزونو شاوخوا 3000 کارکوونکو کاري اعتصاب کړی. ویل کیږي چې د افغانستان د پرمختګ او مرستې ادارې IIDI او د روغتیا مدیریت او ارتقا سازمان OHPM په هرات کې د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د ورکړې مسولیت لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د پاریس په کانفرنس کې د لبنان د بشري ناورین د کمیډو او د دې هیواد لپاره د ملاتړ په مخه د 1 میلیارډ ډالر مرستې اعلان وشو. په دې کانفرنس کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل غوښتي چې اوربان ته غاړه کشیشتي. اسرائیل پر لبنان په بریدونو کې د حزب الله ډله په نشه کوي چې د امریکا له لوري تروریستي سازمان ګڼل کیږي. جزئیات فرید سیال وړاندې کوي.
پرون پنځشنبه د شاوخوا اویا هیوادونو او 1500 سازمانونو استازو لبنان سره د مرستو په موخه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې سره وکتل. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ امریکا په دې کانفرنس کې په ټیټه سطحه ګډون کړی و. د پاریس کانفرنس د لبنان لپاره د مالی مرستې د راټولولو په موخه بلل شوی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل باروت په دې کانفرنس کې ویل لا څه باندې 800 میلیون ډالر او 3000 د واشنگتن له خوا مرسته شوې په لبنان کې به د 1 میلیون بيزای شو لپاره د خوړو روغتیایي او د زده کړو په برخه کې د خدماتو په برابرولو ولګوي. په راپور کې راغلي 200 میلیون ډالر نور مرسته به د لبنان لپاره سره وشي چې د دې هیواد د داخلي ثبات تضمینونکي ګڼل کیږي او همدارنګ د ملګرو ملتونو د 1200 پریکړه لیک پر اساس هم د مرسته مهمه ده. دا 2000 کال په پریکړه لیک غوښتل شي وو د لبنان جنوب به د هر ډول وسلواله ډلې یا سواک په واک کې نه وي. خو دا پریکړه لیک په سمه توګه پلی نه شو ځکه د لبنان په جنوب کې سیاسي خلا او اقتصادي کمزورتیا د دې سبب شوه چې د دې هیواد پوځ د سیمه په واک کې ونه لري. فرانسې چې له لبنان سره تاریخي اړیکې لري پر دې هیواد یغیز له هغه مهاله چې اسرائیل په لبنان کې د حزب الله پر ډلې بریدونه پیل کړي کم شوی دی. په لبنان کې په وروستیو جګړو کې څه باندې 2500 کسان وژل شوي او نږدې 2 میلیونه بي ځای شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل پیغام اسرائیل ته دا دی چې اور بند وکړي. حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده د امریکا لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي، خو اروپای ټولنې یوازې پوځي برخه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړي ده. حزب الله ډله د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري. د حزب الله ډلې سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پاریس کانفرنس په پیل کې ویل ډیر زیانونه، ډیر قربانیان او ډیر بریدونه د ترهګرۍ د پای سبب نه کیږي او نه هم د بریدونه د ټولو د امنیت تضمین دی. د روټرز د راپور پر بنسټ د اوربند غوښتنو سره سره د جګړې په میدان کې د جګړې د درېدو هیڅ نښه نه ښکاري. لبناني ځواکونو ویلي د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې پولي ته نږدې 3 سرتیري وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کډړو سیدونکو وای په خای په کلیو کې غډي حجرې وي په همدغه ډیرو او حجرو کې به د غم شادي پروګرامونه په ګډه تر سره کېدل او ټولو کلیوالو به میلمانه او مسافر هم په شریکه پالل. خو په افغانستان کې د جنگونو د پیلېدو کډوالۍ او د نفوسو د ډیرېدو له کبله دا دوت پیکه شوې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خوابه په هر کلی کې یو مشترکه حجره موجوده و. د مړي ژوندې د اخترونو او نور پروګرامونه به په کې په شریکه تر سره کېدل. په وینای کې کوم مسافر او یا میلمه براغ نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
حجره یوازې دې لپاره نه و چې میلمه په کې کېني او پاتشي او خوري وسکي. حجره د یو ادب زانګو و. هر غزوان یو هلک یا کورکشر چې په حجره سره مینه لري پلار نیکه خاص سره وکې ناستو. د سلم شید آواز از دستخان د خوریدو سره آشنا و. مشران نه د اوریدو سره آشنا و. ذهن و تاریخ و راټولو و ادب و پکې و. د هغې تر څنګه د غیرت او د بادرۍ کیسې به پکې کېدلې. تر ناوخته به خلک مشغولېدل در مشرانو به اورېده.
هغه راته وویل د حجرو دیوالونو ته به د بزګرۍ وسایل مساله یعنی جانماز توره ټوپک د ساز سرود او محلي موسیقي علي راځوړندې وي.
د حجرې دیوالونو پورې به پالکه یو اجغ اخې ته ورګه سامان چې به د پنځه پورې دا په دیوالونو پسې جوړو. چارخانه به باغې کې به تماکو پراتو چلم به سرمنګیا او سپین کټوریا به په نسکورو زیات دیرو کې به مثال دا دی رباب سیتارم جوړم. کبیا به په کومه حجره کې نه و. پلانی خان سره د سیتار راولې یو ساته مشغول کې سره د رباب راولې د ګل او د سنوبر کیسې به سیف الملک او د بدر جمال کیسې به د فن او د غیرت نه ډکه خبرې به
د خاغلی خان پاچا په خبره کشران به په ادب او احترام د مشرانو خوا کې ناستو. هم به یې ترې خبرې زده کولې او هم به یې ورته خدمت ته ملا تړلې وه. هغه وایي په افغانستان کې د راغلي انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو مرکو مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او تر ناوخته د ناستې او خوښیو ځایونه له منځه تللې دي. د کونړ بل قومي مشر حاجی سید عظیم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړې زو کلونو پیل کېدو وړاندې به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده. د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغه لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنې ډیر څه للاسا ورکړې دي.
دا رواجونه اوس ختم شوې دي. اکثر ډیر کم ځایونو کې فکر کوم کو پاتې او دا زموږ د وطن د فار یو غټ ځین دی. خو خو دا یو بل د احوال نه خلک خبرېدل مینه محبت به خلکو خپل منځ کې کیناستل به یو ځای پاتېدل به یو د بل پښتنه به کوله. اوس ورور څوک وزګار نه دي ولا چې ډیر مجبور نه دي. چا بلډم څوک زر پاسانه نه دي.
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګې مرکی یوازې په کونړ او ننګرهار کې لمنځه نه دي تللې بلکې د کوزی پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکه شوی او یا لمنځه تللی دی. د پښتو ژبې تکړه لیکوال شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې ساتیری جرګو مرکو تر څنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول قوانین او حل لارې هم جوړې دي.
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل. د لرګینه او د ټیکري نه به موسیقي راوته. د راځي په کې مشرانو د راځي د اکیډمي وه په کې به چې د نو متالي جوړې دي په کې به چې د روغې جوړې کې دي. د شپې به په ځوانانو خپل تفریح کو سندرې به ویلې خپل زړه به سپکو دې سره بلا فوک جوړ شوی دی.
له پیړیو پیړیو پښتنو ته حجري او میلمه پالنه په میراث کې پاتې ده. که څه هم چې اوس کلیوالي او ګډې حجرې له منځه تللې دي خو په ځای هر کور خپل ځانګړی میلمستون جوړ کړی او په هغه کې د خپل وس په اندازه د میلمنو قدردانی کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړ بین افغانانو پکتیکا دلته وروره د سړکو ډیر مشکل ده. سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخي ډیر پیښې رامنځته کېږي. خلکو ته مرکزو اوړي. ډیر خراب دي سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه راپاخه کړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو
خانی پکتکان دیرات پڑھاند بزور ہوئے مچے واقعاً آخر قسم مرستا تا دیر آرتیا لرے بس خاص مرستا نہیں تو سر سوی کچھ عمرو سر سوی دیکھو اسم خلق بے وزل دیا و خزاک دور وسن اللہ ریسی اکور جول کیا
در زدیر رو پول کرکون تا اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکات و عباد اسلام کچیلی دا غزمج راق تا مسئولین و رسیش دا کم عجر چی افغانستان تا دلی دی مثلا نالتا دی دا دیر پا سختی کجوان تیری دیر پا پریشانی کجوان تیری
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو دا هم د دې سات لاند خبرونه د طالبانو تر واکلاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په ديارلسو ولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورشتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنه آر اس اف د طالبانو لبند د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوه اونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د آر اس اف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانانو په ګډون څه باندې څلور اویا زره کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنځشنبه د یو ریپورټر پر ویبپاڼه خپور شوی ویل شوي دا شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت اووه نیم سلنه کم دی. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډلبه نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په شپږ بجې پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډله له کمبوډیا سره د سیالۍ ډګر ته وسی. دا سیالۍ د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر څلور نیمې بجې د کمبوډیا په پنوم پنګ ښار کې کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي سیمه کې پر یو وزیر اسرائیل په هوایي بریدونو کې ولس کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي بې ځایه شګیو په دې ښوونځي کې پناه اخیستې وه. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي اسرائیل د حماس د ځپلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی او په راتلونکو ورځو کې به د اوربند او د برمته شویو اسرائیلیانو د خلاصون خبري بیا پیل کړي. د ایران د لورستان ولایت یو امنیتی چارواکی د سشکال لپاره تر دې دمه په دغه ولایت کې د یو زرو اته سو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړ. د ایران د رادیو تلویزیون خبری آژانس د لورستان ولایت د سیمو او امنیت د رئیس د ځایناستي محمد پیر حیاتی له قوله ویلي چې ډیری نیونې د علی ګودرز، خورم آباد او والشتر پولیسوالیو کې شوې دي. هغه د غشان په دغه ولایت کې د افغان کډوالو کار جرم بللی دی. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ایران پولیس ان هغو افغان کډوالو سره چې په قانوني توګه دغه هیواد ته تللي او اسناد هم لري ناسم چلند کوي. تفصیل په دې راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایران د حکومت د اقداماتو په دوام تازه د لرستان ولایت د سیمو امنیت د رئیس ځایناستي محمد پیر حیاتی ویلی چې د روان کال لپیلې تردیده ما یو ضرورته سو افغان کډوال په دغه ولایت کې نیولې دي. د ایران د صدا او سیما خبری آژانس راپور لمخې چې د غیرانی چارواکي د سه شمی پورز د ایران د انتظامی چارواکو سره په ناست کې ویلي چې د شمیر د تیر کال په پرتله سلسله نه زیات والی خي. د حیاتی په خبره ډیرې نیونې د علی ګودرز، خورم آباد او والشتر پولیسوالیو کې شوې دي. د غیرانی چارواکي په لرستان ولایت کې له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداري ورکړي
ویلی دی هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. په ایران کې یوازې هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني استان نه لري له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې هغوی چې له قانوني لارو په ویزو دغه هیواد ته ورغلي هم د ایران امنیتي ځواکونو له چار چلنده شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال عبدالرازق چې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
هغوی چې پاسپورت او ویزه هم لري پولیس خپل مرکزونو ته وړي، او که پر وړاندې غبرګون وښودل شي چې ګواکې موږ قانوني یو، پولیس آن پاسپورت څیری کوي او ایسه غورځوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال محمد حسینی د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
امروز ما
په ایران کې له موجوده وضعیت څخه په تنګ یم. په ورځني ډول له ظلم او تهمتونو پوزې ته راغلی یو. په یو ګاونډي هیواد کې داسې وضعیت د اندېښنې وړ دی.
دغه سلګونه افغان کډوال په داسې حال کې د ایران په لرستان ولایت کې نیول شوي چې د ایران تسنیم خبری اژانس د چهارشنبې په ورځ د کډوالۍ د نړیوال سازمان له قوله په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال د جولای د میاشتې څخه تر سپتمبر هغې پورې شاوخوا 93,000 افغان کډوال له ایران ستانه شوي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو او دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه دا ادعاوې په داسې حال کې دي چې هره ورځ لسګونه افغانان چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوصلۍ له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال کیږي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د محکمې قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او د چې په مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د کابل پانتون دی حقوقو د پانځي په خانه استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای. استاد په پیل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت کړ. چون موضوع د قضا او محکمې ده، څومره به وي چې په پایل کې په خپل د محکمې قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو په ټولنه کې سکل انسانان ژوند کوي. هر عمرو انسانانو دا غریزه ده چې خودخواهي غریزه لري. کیدای سي د دغه غریزې پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو هم نو حقوق نقض شي او دغه غریزه د هغو حقوق د پښو لاندې کړي. د دغو حقوقو د اعادې لپاره او د دغو حقوقو د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد شوي دي او په ټولنه کې محاکم وجود لري او کم د دغه نزا او خصوماتو ترمنځ د حل فصل صلاحیت لري چې په محاکمو کې قاضي ده او قاضي ځانګړی علمیت باید لري چې هغه په وسنی پولنو کې یو علمي کچا په هغه حد باندې چې دوی باید عالي تحصیلات په پوهنتوني تحصیلات لري او عالي تحصیلات لري او په هغه حقوق او په هغه مسایلو باندې پوهی چې په ټولنه کې د وسنی عصر د تقاضا او په اساس قوانین نافذوي او قاضی په هغه مسایلو باندې باید حاکم او پوهه ولري. خصوصا په افغانستان کې قاضی باید په حقوقي او فقهي مسایلو باندې کاملا پوهی، ولې چې حقوقي او فقهي پوهه دواړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي پوهه د قاضي لپاره ضرور ده، هم فقهي پوهه، اسلامي فقهي پوهه، ولې چې د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی نو هر عمرو قاضی باید فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ولري، او کچېره تنها فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ونه لري دا هم یو بخش دی قاضی ناقص ده. ور باندې کېدای شي د خلکو حقوق په ټولنه کې دغ سي او قاضی په ناپوهي سره غلط فیصله وکړي، او کچېره قاضی تنها حقوقي پوهه ولري او فقهي پوهه ونه لري په هغه مسایلو باندې چې د افغانستان قوانین لغونه منشأ اخیستي ده، نو په دې کې د قاضی نقص وجود لري، کېدای شي د خلکو حقوق نقص شي. ازو بل برخه تاسو تشویل سي دي وکیل ارزښت صدادات د محاکم او د قاضي ارزښت نو کچیر دعوا کیږي او یا د خلکو حقوق نقضیږي، یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق دوباره ورته یاده کوي هغه محاکم دي. چې په موضوعات باندې محاکم منقسم شوي دي، تقسیم شوي دي، چې هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ چې جزایی محاکم دي، مدني محاکم دي او تجارتي محاکم دي. د دغو محاکمو لپاره شکلي قوانین ایجاد شوي دي چې د اصول محاکمې تر عنوان لاندې یادیږي، چې هغه شکلیات د پروسې د محاکمې پیژمین کوي او بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه سي هغه جرایم دي سي هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه پورې اړه ولري، هغه محاکمه بررسی کوي. عادي جرایم سي دي هغه دیوانونه د جزا دي سي هغه رسیدي کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم سي دي مراحل او طریق د افغانستان کې په ابتدايه محکمه، مرافعه محکمه، سپای او استیناف محکمه ویلي، او فرجام یا اخیری مرحله سي د ستر محکمه مرحله ده. په دغه مراحل باندې تقسیم سي او دا هم د یو منطق له لحاظ سوي چې چیرې د ابتدايه قاضي اشتباه کوي باید استیناف قاضي یا مرافعه قاضي دغه اشتباه واخلي، او کاغه هم اشتباه کوي تمیز یا ستر محکمه باید دغه اشتباه راکړي. دغه ټول مسائل ته د حقوقي لحاظ کچيري نظر کو ټول هدف یو هدف ده چې هغه د عدالت هدف ده. بنان عدالت د محاکمو له جانب نه تامینېږي، او کوم صورت کې تامینېږي چې په دغه محاکمو کې مسلکي قاضیان اوسېږي، وړ قاضیان اوسېږي، په ټولو مسایلو باندې سر خلاص وي، په هغه وخت کې عدالت تطبیقي. حقوقي لحاظه بیا د محاکمې څنګ سره اوسي او بل صفت یادېږي په اوسني عصر کې چې هغه عادلانه ده. دغه صفت چې عادلانه محکمه ورته وایو، دا عادلانه محکمه هغه ته وویل کېږي چې عدالت د حقوقي لحاظه معنای دا چې کې خودل یو شی په خپل ځای کې.
بله، راځي ته ستنځي چې کچیرې امدغه محاکم، امدغه قاضي، امدغه وکیل په ټولنه کې نه یي، ټولنه له څه سره مخ کېدلی شي. تاسو ډیرو مهمو مسایلو ته اشاره وکړله، د محکمې قاضي وکیل ارزښت مروخانه کړ. راځو دې ته چې دغه کې نه یي څه کېدلی شي.
طبیعي ده کچیرې محاکم نه وسیږي، حراج براج ده، د خلکو حقوق تقسیږي، مرجع د عدالت وجود نه لري. بنان یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق چې کله نقصي هغه محاکم دي چې دوباره یې ورکوي. او همداراز د وکیل مشروعیت ده، د مدافع وکیل مشروعیت په وسنی حقوقي سیستمو کې دا داسې خلک نسبت د مشاغلو سي مشغول دي، او یا نشي کوی خپل دعوا مخکې بوزي، یا حقوقي فهم اکثریت ټول خلک حقوقدانان نه دي. دوی د خپل دعوا لپاره کېدای شي ځان ته یو پوه خبیر کس یا هغه مدافع وکیل ده هغه ونیسي، او د دوی قضیه په حقوقي شکل باندې سي هغه ټول هغه کتبي ورقې دي چې لیکل کېږي سي عریضه ده، سي هغه ته استدعا ویل کېږي محکمې کې، صورت دعوا ده، دفع دعوا ده، صورت اعتراض ده، دفع اعتراض ده. دا هر څوک نسي کوی، دا هغه کسان کوي سي هغه حقوقدانان سي هغه مدافع وکیل ده. مدافع وکیل هم هغه کس ده چې په افغانستان کې حقوقي تحصیلات لري، فقهي تحصیلات لري، دا کوي سي مدافع وکیل سي او جواز د وکالت دفاع کوي. دا بیا کوي سي محکمې کې د خپل موکل په نیابت سره په محکمې کې قضیه مخکې بوزي، او حتی په حقوقي سیستمو کې داسې یادېږي چې ډېرې په عامیانه شکل ده کوم چې قاضي ته کله قضیه د دعوا او دفع دعوا وړاندې کیږي، دغه دواړه طرفه کچېرې په حقوقي مسایلو باندې آگاهي سي هغه مدافع وکیل ده، نو قاضي ته موضوع ډېر اسانه کیږي، چون دغه ورقې چې د دعوا او دفع دعوا دي دا په حقوقي سیستم باندې وړاندې کیږي. نو قاضي په حقوقي رڼا کې دا ډېره په اسانه باندې فیصله کوي سي او حق ته زر رسېدای سي. او که دا چیرې یو څوک چې بې سواده ده او که سواد نه لري او دا محکمې ته وړاندې سي، حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی فن سیکای بنان ارزښت دی مدافع وکیل عادلانه محکمه کې په وسنی سیستمو کې چې په قوانینو کې هغه راینکاس پیدا کړی ده، بیر ارزښت لري دی عدالت دی تطبیق لپاره سده ته ارکان دی محکمه وایي، یعنی کنجونه دی محکمه یا ستونونه او پایه دی محکمه. بنان مدافع وکیل یو رکن دی عادلانه محکمه ده، که چیرې موږ عادلانه محکمه یادو مدافع وکیل باید شتون ولري، خصوصا په جزایی مسایله کې چې په خو اساسی قوانینو کې د مدافع وکیل شتون په جزایی مسایله کې حتمی ګڼل شوی و سه حتمی باید مدافع وکیل پکې وسی کې، ولی چې متهم د حبس لاندې ده، متهم د توقیف لاندې ده، هغه نشي کوي په خپل استقلال سره خپل دفاع کې. له جانب مقابل د متهم دولت ده، نو هغه څوک چې په استقلال د مسلکی باندې کوي چې دغه متهم له حقوقو نه خپل دفاع کوي، هغه مدافع وکیل ده چې په استقلالات د مسلکی او په ازادي سره کوي چې د محکمې په
بالکې د متهم له حقوقنا دفاع. بله، استاد زای صاحب، د افغانستان اوسنی وضعیت ته اکثر کسانو سره چې په تماس کې کی کیږي، البته له نور ستونزو سره یو لوی ستونزه دا ده چې اوس هلته قضایي سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي.
ټولنو کې چې دغه عالي تحصیلات جوړیږي، البته لږ به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړم، دا د ټولنې د نیاز په اساس ټولنې د غوښتنو په اساس باندې دا کریکولمونه په پوهنتونو کې جوړیږي. زموږ دوه پوهنځی په افغانستان کې قاضي او څارنوال او مدافع وکیل فارغ ایسی هغه یو حقوق پوهنځی بخش قضا او څارنوالي ده او د شریعت پوهنځی ده. دغه کریکولمونه چې جوړ شوي دا د ټولنې د نیاز په اساس جوړ شوي چې زموږ حقوقي سیستم څه شي ده او زموږ د ټولنې غوښتنې د قضا او څارنوالي او مدافع یا د حقوقي برخو غوښتنه څه شي ده. چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي د دوی غوښتنې څه دي، نو دغه کریکولمونه د دغه دوو پوهنځیو نه چې کله فارغیږي دا د ټولنې د نیاز په اساس فارغیږي. کریکولمونه د هغه په اساس جوړ شوي، لکه د شرایط پوهنځي کې حقوقي مسایل هم ویلل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویلل کېدل. همداراز په حقوق پوهنځي کې فقهي مسایل او اسلامي مسایل او حقوقي مسایل ویلل کېدل. کله چې دغه شخص فارغېدو دی په حقوقي سیستم د افغانستان باندې آګاه او قوانینو باندې آګاه دوی فیصله کولی که چیرې تنها فقهي فهم وسیږي، حقوقي فهم نه وسیږي دا هم ناقص ده. که چیرې تنها حقوقي فهم وسیږي په افغانستان فقهي فهم هم نه وسیږي دا هم ناقص ده. نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه واردېږي، ولې چې هغه قاضي هلته ناست ده هغه هم په ټولو مسایلو باندې آګاه نه ده. بنان په حقوقي مسایلو، په نړیوالو حقوقي مسایلو، چې نړیوالو حقوقي مسایلو چې دي موږ ډېر کنوانسیونونه الحق کړي دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي او موږ افغانستان نسو کولی له ټولې نړۍ نه تجرید کړو چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو. کله چې نور نړۍ سره موږ په خصوصي حقوقو کې په خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې موږ تعامل راځي او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې موږ تعامل راځي، نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي، من حیث د مدافع وکیل او من حیث د حقوقو په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او په فقهي مسایلو باندې باید آګاه وچیږو. نو دا لامل ده چې کېدای شي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي، ولې ته فارغ د حقوقو شرایطو چې د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري. د دغه لحاظ نه داسې د خلکو حقوق نقضېږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کېږي.
بله ستانکزای صاحب، یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محرومې دي، محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کېږي، دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسي شکایت وکړي، نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي، دوی سره یو نامناسب چلند کېږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ اوس کله بحث کوو، من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو، وګړي او انسان خزه اونر دربار نیسی. دغه حقوق سه اساسی حقوق دی وګړو په ټولنه کې یادیږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمينه مساعده کې چې هغه خزه اونر ده او دا د دولتونو مسؤلیت ده. یو لغه حقوقونه عادلانه محاکم ایجاد ده او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکم ته ده. نو دغه خلک هم خزه هم نر ده، خزه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي دا باید محکمې ته مراجعه وکړي. خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې، د ژوندانه په برخه کې او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې، په افغاني عرفي ټولنه کې چې هغه ډېره عرفي ټولنه چې حتی مخالف دغه عرفونه، مخالف د دین د اسلام او مخالف قانون دي، د ښځو حقوق زیاتره په کورنۍ کې نقضیږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتره باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ، ولې چې عدالت کله وایو، عدالت د ښځې لپاره هم ده، د نارینه لپاره هم ده. او په کومه موضوع کې ده؟ په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقصوي. او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایو چې ښځو حقوق ښځې مراجعه نه شي کوی، که چیرې فقهي مکتبو لیدلوري په اسلامي فقهي مکاتبو کې مطالعه کو وګورو، اکثره علماو د ښځې قضاوت ته اجازه نه ده ورکړې. یوازینی مذهب چې د ښځو قضاوت ته اجازه ورکړې په هغه مسایلو کې چې صرف حدود قصاص دیات کې، هغه کې یو فلسفي بحث ده. په نور مسایلو کې، په مدني او تجارتي او په عادي جزایي مسایلو کې، د ښځې قضاوت د حنفي فقه پر بنسټ باندې جایز ده او حنفی فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکړه. نو بنان ښځه باید حتی قاضی سي، او دغه ښځې که دوی وایي چې نارینه ته مراجعه نه کوي، باید ښځې قاضیانې وګماري، خاص محاکم د ښځو لپاره ایجاد کړي، حتی وایي چې دا نارینه او ته د مراجعنه کې فلسفي لحاظ دا څه ده، حتی په ټوله اسلامي نړۍ کې فتوا په فقه حنفي باندې د ښځې قاضیانې وجود لري په اکثر اسلامي ممالکو کې. دا د څه لپاره چې ښځه حتی فامیلي مسایلو کې زموږ د افغانستان په پخوا نظامو کې فامیلي محاکمو کې اکثرا ښځې وي، ولې وي؟ د دې لپاره چې ښځو بس فامیلي مسایلو ته مراجعه محاکم د فامیلي ته کوله، دغه خپل مشکل ښځې قاضي ته ښه بیانوي چې نسبت نر قاضي ته بنان دغه لپاره چې وضاحت کړي قاضي ته بیانوي شوی، چون د دوی حقوق نقض نه سي، بعض مسایل د شرم له لحاظه، نور مسایل له لحاظه چې کزو کې شرم او حیا هم یو له خصوصیت دی فطري نه ده، هغه نارینه قاضي ته نه سي بیانوي، نو خځه قاضي ته بیانوي سي. دغه لحاظه په افغانستان په حقوقي سیستم کې پخوا په فامیلی محاکمو کې خځه دی کزو به کزو ته مراجعه کوله، نو بنا د خځو قضاوت د خځو د حقوق او د احقاق لپاره ډیر اړین او مهم ده. او دا خو لا پرېږده چې دا تاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پرېږدئ چې خپل حقوق ادعا وکړي. حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین شي، ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید یا اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري، تر څو ښځې وکولی شي په سهولت سره مراجعه وکړي او خپل حقوق وغواړي.
بله، تاسو ویل چې ښځینه او ته ضرورت ده چې حتی په محاکمې کې دوی قاضیانې اوسي، مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس، خپل هغه کوم مشکل چې لري قضا ته نشي وړاندې کولای. همداسې د افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم، ورته مشکل ده. او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یستو، کله چې یو ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي. دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنی نظام ولې د پام کې نه نیسي؟
چیرې موږ افغانستان وګورو، افغانستان اکثریت وګړي پیرو د حنفي دي. حاکم نظام هم په ټولو تقنیني اسنادو کې فرامینو کیسه صادره ای ډیر تاکید په حنفی فقه کوي. نو په نن په حنفی فقه کې اجتهاد دی حنفی فقه دا ده چې ښځه باید قاضی وسی، نسبت نور مذاهب ته نور مذاهب اجازه نه ورکړي، تنها حنفی فقه. او فتوا په وسنی اسلامي نړۍ کې په حنفی فقه باندې د سی باید ښځه باید قاضی وسی کې، ولې علت ما بیان کو سر رسیدګي ډیر زړه کې. په نن ښځه باید قاضی وسی کې، ښځو ته حق ورکړل سی چې محاکم ته مراجعه وکړي. د دوی حقوق چې کله پټوله نه کنه زیږي، خصوصا د نارینه او لخوانه دائمان نارینه په کورنۍ کې استبدادي صلاحیتونه لري، اکثرا په میراث مسایلو کې، د نکاح په مسایلو کې، په اکثر مسایلو کې د ښځو حقوق په افغاني ټولنه کې نقصیږي او د شاهدان موږ یاستو. بنا ته چیرې دوی ته حق په محاکمو کې نه ورکول کیږي؟ د اسلامي لحاظ په ښځو باندې ظلم ده. د قران آیت د الله تبارک وتعالی فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، وات النساء صدقاتهن نحله. تاسو د ښځو مهرونه ډیر په نیکروي باندې نحل په عربي کې د اصل او مچۍ ته وایي. اې د سی په نیکروي ورکې لکه چې د اصل او مچۍ شات ورکې، د سی په شیرینی باندې ورکې. بعض خلک د ښځو مهر نه ورکې، نفقه نه ورکې. نو بنا که دغه ښځه محکمې ته د خپل د حق لپاره چې نفقه باید ورکول شي، مهر باید ورکول شي، دا ور نه کول شي، نو دا که محکمې ته مراجعه ونه کړي، سوال خو د قران حکم نقص. الله تبارک وتعالی حکم وکړو، نو بنا دا حق چې الله ورکړی دا نو څه کارایم چې په محکمه کې او یا په نظام کې نه ورکوم چې ته محکمې ته مراجعه نشي کولای. بنا هغه حق چې ښځو ته الله ورکړی، چې ښځو ته دین د اسلام ورکړی، هغه حق چې ښځو ته حقوقي سیستم دی او اسلامي ملک ورکړی، نو بنا زه څه کارایم چې زه ورته وایم چې ته محکمې ته مراجعه نشي کولای او ته عدالت ته مراجعه نشي کولای او عدالت نه خپل غوښتنه مشروع شرعي حقوقي غوښتنه نه کوي. بنا دا ظلم ده او د عدل په مقابل کې منفي پدیده ظلم ده. بنا که چیرې د عدل اجازه نه وي، عدل مرجع ته اجازه نه وي، نو دا واقعیت ده.
بله، په اخر کې که راسو اوسني حاکم نظام ته یو څه خبرې تاسو ولري، له قانوني اړخ څخه کوم څه چې اوس په افغانستان کې روان دي، دا څومره د یو مملکت په زیان تمامېدلی شي؟
په یو ملک کې عادلانه نظام چې دغه محاکم دي، هغه په اساسي اصول باندې ولاړ نه وي، طبیعي ده چې په ټولنه کې ظلم او په ټولنه کې چې کله ظلم وي، یا هغه حقوقو ته نسبت د نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دانه سي، هغه مسایل حل و فصل کوي سي. دقیقا چې دا ظلم ده، بنا د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل، د محاکمو ظرفیت لوړول، د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ سي قضا وکړي، یو کال باید لاړ سي بیا تحصیل د علم وکړي. په معاصر مسایلو باندې حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه ورته سي سي په معاصر مسایلو باندې علم حاصل. فقها دا وایي فقهي لهذا سي قاضی برعلاوه چې قضا کوي یو کال وروسته د بیا لاړ سي بیا د تعلیم د علم وکړي سي علم تېر پاتې نه سي. بنان قضا یو مسلک ده، قضا یو تخصص ده. هغه یو عادي مولوی صاحب یو چا چې تعلیمات د مدرسې کړي هغه قضا نشي کوی، هغه کېدای شي کوم مدرس واغی، اما قاضي نشي کېدای. قضا یو مسلک ده، سلک ده، یو تخصص ده. بنان په دې لحاظ حتی موږ په حقوقي سیستم کې د افغانستان دسې و چې کله به څوک له حقوق شرایطو فارغېدل ده به تیوري ته ناویلې وه، درسونه به یې تیوري تعقیب کړي وو، دوی ته به ستاژ بیا دایرېدو. هر قاضي مجبور مکلف و چې کله له حقوق شرایط فارغېږي هغه مسلکي ستاژ تعقیب کړي. یو څارنوال چې کله فارغېدو له حقوق شرایط هغه ستاژ باید ویلی، یو مدافع وکیل چې کله فارغېدو هغه باید ستاژ ویلی. ستاژ چې شو عملی برخې باندې ترنینګونه وسي، عملي برخې باندې باید پوه سوی وای چې دغه فیصلې څنګه کېږي، طرفینو دعوا څنګه رسیدګي کېږي، مسایل مختلف مسایل حقوقي صورت مطرح کېږي، دا څنګه حل فصل کېږي. بنان دغه سیستمونه او اساسات د حقوقي قدر د افغانستان عادلانه برخه کې یا عدالت په برخه کې و که دغه مسایل بهتره یا نسی، دا مسایل په یو نظام کې وجود نه لري. طبیعی درسته دیگه نظام عدالت خطه داره ده، عادلانه رسیدگی نسته. په یو نظام کسی طول سیستمونه جوری لیکن عدالت او محاکم جور نی، اغا نظام دی ظلم نظام ده، اغا نظام دی عدالت نظام نه ده، اغا نظام دی خلق و حقوق و رسیدگی نسی دوید.
بله، دیر زیاد مننه تاز وندیب سلاماتو سی.
مننه، مننه تاز.
درنو دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت دندو او دا چې نشټونه کوم بد پایلې درلودلی شي خبري وشولي. تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا کویزو محبت دستر گونو محبت تلا سمساستا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا تا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ